شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې لرو چې وای د بایومیټریک رایه چولو مسله به حل شي او د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانیستل شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې حال هم درکو خو لومړی خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر لخپل امریکایي سیال سره افغان قوه سره د واشنگتن پر همکاریو بحث وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې تر دې شیبې تر سلو زیاتې منډې کړې دي. د هندستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ کیدونکې غونډه لغوه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د امریکا په متحده ایالاتونو کې لخپل امریکایي سیال سره له افغان قوو سره د واشنگتن پر همکاریو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وی حمدالله محیب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم په دې غونډه کې وسوه. د هیواد له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر همکاریو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر مرستو بحث وسو. د دغو مرستو مننه وسوه چې په پام کې د راتلونکي کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهاله همکاریو ژمنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي. د دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
نو اوس د افغانستان خلکو زاوې شو چې انشاءالله چې دا پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل قبول وسیږي. د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پې کوو پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف په غوښتنه ده چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه روانه ده. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر دې شیبې پورې درې لوبغاړي سوځېدلي یو سلو یو منډې کړې دي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډېره خوري کړې ده.
لوګله د وسیالې لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې چې د آسیایي جام سیالۍ پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګله لپاره د متحده اماراتو کې دوه مونږه لپاره تمناتي کمپونه ترسره کړې دي. لوګله پوره تیاری لري او ان شاء الله چې موږ د پاکستان په وړاندې هم د افغانستان کرکټ ملي لوګله
افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیر شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر سره ماتې ورکړه او په خپل لومړی مسابقه کې سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه. د هرات د پولیسو چارواکي وایي دوه غیر مسؤل وسلوال کسان نیولې چې غوښتل یې د شیعهګانو پر مسجد حمله وکړي. د دې په خبره دغه سړی نن په انجیل ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې له دغو وسلوالو سره پولیسو نښته کړې چې په نتیجه کې د دوی یو تن ټپي شوی دی. د ولیزاده په خبره له دغو دوو وسلوالو کسانو یو تپنچا او دوی اراده موټر سایکل هم نیول شوی دی. د هندستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ کیدونکې غونډه لغوه شوه. هند پرون اعلان وکړ چې په نیویارک کې به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دواړو وزیرانو ترمنځ خبرې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وسی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې دغه خبرې په پاکستان کې د ډیرا ډلو لخوا زموږ د امنیتي پرسونل د بیرحمانه وژنو له کبله لغوه شوې ده. د دغو وژنو په اړه وزارت نور جزئیات نه دی ورکړي. هند پرون اعلان وکړ چې د دې غونډې لپاره وروسته له هغې وخت وټاکل سو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کشمیر په ګډون دوړو هیوادونو ترمنځ پر روانو لنجو د بحث لپاره د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک ولیږي. روسي او چین د امریکا پر نویو بندیزونو انتقاد وکړ. واشنگتن ویلي دغه بندیزونه د مسکو د ناوړه فعالیتونو له کبله لګول سوي دي. د روسي او چین چارواکو نن دغه بندیزونو له کبله څو انتقادي تبصرې خبري کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په تور لیست کې د څه باندې ډیر روسانو او کمپنیو د شاملولو اعلان وکړ. ویل سوي دغه اشخاص او کمپنیو د روسي له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویل دغه اقدامات د نړیوالو قوانینو له شرایطو سره په ټکر کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د امریکا دغه بندیزونه بې معنا بللي دي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې د پوځي استخباراتو 12 افسران هم شامل دي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر د روان کال په پیل کې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې دوی په لاسوهنې تورن کړي وه. او د تنزانیا په ویکتوریا جهیل کې د کښتۍ د چپه کېدو له کبله د مړو شمېر 146 کسانو ته رسېدلی دی. د تنزانیا د موانا سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه و دېرش نور کسان ژغورل سوي دي. تر نن غرمې پورې د 146 کسانو مړې له اوبو څخه ایستل سوي او ګمان کېږي چې په لسګونو کسان به لا دره کوي. کښتۍ په هغه جهیل کې ډوبه سوې چې شاوخوا یې تنزانیا، کینیا او یوګانډا هېوادونه پراته دي. په لومړنیو معلوماتو کې ویل سوي وه چې په دې کښتۍ کې تر 300 ډېر کسان سپاره وه، خو د دوی دقیق شمېر لا هم څرګند نه دی.
دا سدی رډو ماشامنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اجرایي رئیس د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمېر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هواره شي.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتری بی تشویش رفته میشه.
در افغانستان در انتخابات و دخپلوها کمیسیون ویان بیا پا بلخ و کندهار که دخپلو دو بند و دفترون و پرانستو تهیل منده.
فقط دو ولایتو که تر اوسه پوری تغییری دی خوب وعده شوی و چه نن شپه تر پای پوری بدا دفاتر خلاصی گی.
نن د سولې نړیوال ورځ ده. په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو.
دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي.
دا چې موږ ړنګ افغانستان شاته پرېږدو بیا سوله کوو، بوی د پردې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو.
دوبۍ ته مو هم ورولو. دا افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. په دوبۍ کې په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دغې پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
دوایي
په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفادې په اړه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډېر ژر خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه چې خلکو او سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټولې به رفع شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي وو که په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستمه ګټه وانخیستل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي. همداشان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو له لورې خلاصې شوې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ.
رئیس ما جناب ډاکټر صاحب
دیوی خاغلی عبدالله را تویل چه پراتونکو انتخاباتو که دا بایومیتریک لسیستما دا گتی خستن پالا پریکر شویده چه دا یو خواه قدم او دا حکومت خلق و سیاسی گندونو پا گتی ده پا ورتوخ که دا افغانستان دا بحرانه و چارو وزیر صلاح الدین ربانی پا دیناسته که ویل چه دا افغانستان صوبات پر شفاف و انتخاباتو پوری ترلی ده نمولی هم داشان یو واربیا پا هیواد که دا انتخاباتی نظام او سیاسی جوڑخت پا بدلون تنگار وکرد
باسلی هر فرد یک رای
دیوی یو کس یو رایا نه یو کس یو میلون رای پاسل تنگار کن زکه دا افغانستان راتون که رو خانتیا و صوبات پا دیموکراسی تنگار کنی او پا تنگار سروائیم چه دا غیر شفاف و انتخابات و تر سرکول با پا دیموکراسی دا خلق و باور ازیان من کلی
نسبت با مردم سالاری می باشد
لدی ټول سره سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا کسهم په انتخاباتو کې ل بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګامبولي خو وايي په دومره کم موده کې ل دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټه اخیس وکړي
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس په وینا واوریدل چې د میزان د 28 منټې د انتخاباتو لپاره ل بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل پریکړه اعلان کړي دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته خو څو اونۍ پاتې دي نو د بایومیټریک له سیستمه د استفادې خبرې څرنګه کیږي ښاغلی هاشمي په ځواب کې وویل
خوشبختانه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو هغه نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې لپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو د دې لپاره چې دغه پروسه په 28 د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسېږي چې حداقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نه شي موږ تشویش درلودو نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود بلکې د تشویشونه هم درلودل خوشبختانه چې دغه تشویشونه او پس دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو نو خوشبختانه چې 80 سلنه دغه شی تکمیل شو نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له هم په دې اړه اندېښمن دي وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې واضحې شورځې ورته پاتې دي د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به یو څه ناسن ناشونی وي فکر نه کنه چې په دې غورز باندې به تاثیر
موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغه شی به موږ ته ځوابدهي اوسېږي او زموږ انتخابات به پاتې ویشتم کې نه متاثره کوي په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه و ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل افغانستان ته او بالاخره د ترېننګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جاب دي مطالعه تکو هغه الحمدلله تکمیل شل نو اوس د تشویش ځای نشته
هاشمي صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې خو بیا هم سیاسي احزاب او د بایومیټریک په سیستم باندې ډېر تاکید کوي فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به شفافیت لا تضمین کې څنګه
د کې شک نشته چې موږ مخکې هم ډاډ ورکړو چې موږ سره د فیرست د هغه لومړنی لیست د هغه لیست د رای ورکولو موږ آماده کړو نو هغه د هم موږ مطمئن یو چې دا انتخابات به په شفافیت سره ترسره کیږي او هغه میکانیزمونه چې قانون پیش بنی کړی او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درلودل نو موږ تر هغه پورې مطمئن یو ولې دې لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غونډو ته قناعت ورګرځلی اوسېږي نو دا راوندم هم ورباندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول دي غونډه افغانستان خلکو لپاره وکړي
د روسیې پختنی پتوګه اشمی صاحب اوس چې تاسو اعلان وی چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي، ولاهم په یو شمیر ولایتونو کې د سیاسي احزاب د لورینه د انتخاباتو سیمهیز دفترونه تړلې دي، فکر کوي د اعلان به د دفترونو پر اخلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه؟ او د دفترونو د تړلو په مسله کې غوړستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د دفتر خوشبختانه چې فقط دوا ولایتو کې چې هغه هم واده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفاتر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلي دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نوې پنجشنبه او جمعه. زه هیله مندم چې شنبې نه دغه مسله حل شوي اوسېږي. نو اوس هغه خاص دي مختلفو احزابو څخه احزابو چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده وه، نو هغه هم تر حده پورې نهایي شوي. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې اوسېږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دوبی کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه په دیرشو ورونو کې افغانستان 118 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کرکټ په اړه وروسته هم معلومات ترکو، خو اوس پر راشو سولې ته. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې سوله څنګه ټینګېدای شي؟ په خوست کې زموږ خبریال نجیب الله الخیل په دې اړه د یو شمېر کسانو نظر په دې راپور کې اخیستی.
د خوست یو شمېر روڼ اندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري، او پای ته رسېدل یې هم هغه مهال شونی دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان، نړیواله ټولنه، متحد ایالاتونه، په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیسیون او ټول اغازي داخلي خواوې چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي، په دغه بهیر کې ور شامل کی. لدی علاوه بستونزمنه چې موږ وقوله شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو.
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي. بولی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشاري یوازنی حل لار سوله ده. د ولایتي شورا تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغې وروسته بیا سوله کوو، بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
مدني فعال نعت بیبي عمری وایي چې نامنه یو د ښځو په ژوند بد اغیزه کړې او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړې دي.
هغه خویندې چې کونډې شوې دي، اتیمې شوې دي، بېوزله شوې دي، غریبې شوې دي، او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. صلح وه په د وطن کې، آرامي وه. زموږ خویندې به په هر ځای کې هم مکتب تعلیم ته تله، هم به په هر ځای کې چې کوم مسؤلیتونه لرله او هغه بیا ادا کوله.
مدنی فعال زهره جلال وایی په جګړو کې ولسی خلک زیان منیږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیره ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه اولس ته راځي. غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خواند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دې ته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی ته باید پای ټکی.
یاد دیوی د 1901 اتیا زیږدیز کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اسلام آباد د پاکستان چین په اقتصادي ترانسپورتي دهلیز کې سعودي عربستان ته د پانګونې بلنه ورکړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس په فرات مخه کړو. د فرا ولایت ځینو سوداګرو د افغان حکومت دغه پریکړې په عکس العمل کې چې یو تجارتي بندر یې په دغه ولایت کې بند کړی دی، د کندهار هرات پر لویه لاره اعتراضي غونډه وکړه. په دې اړه تفصیل له فرات څخه احمد شافت راکوي.
د ایران کندهار لوی لاله څلور ورځې راهیسې د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. دغه لاره د فراه ولایت ځینو معترضو سوداګرو بنده کړې او وایي تر څو چې دولت پر شیخ ابن اسفرې بندر باندې هغه محدودیتونه چې لګولې لرې نه کړي دا لار به نه خلاصوي. د فراه سوداګرو په خبره د ایران سره د فراه ولایت د بندر لرل د دوی حق دی او که دې برخې ته پاملرنه ونه شي د فراه پر اقتصاد به ډېره بده اغېزه وکړي. پر دغه لار باندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو خلک تیریږي او اوس بند پاتې دي. دوی د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزه دې حل کړي او لارې دې پرانیزي. دوی وایي چې د لارې بندول د خلکو ازارول دی او دا کار باید ونه شي.
موږ دې لپاره دلته ولاړې د یو یو نیمه میاشت کېږي پوس له کور کې تشویش یو د شپې دوه بجې راوتلې دلته ولاړې تر اوسه پورې د حکومت نه غواړو چې دغه لارې د لارې هغه وسي بس خاص وسي د لار باید بند نه وي.
وروره موږ دلته منتظر یو چې ول د لار نه خلاصې نو چې موږ څه ګناه شي بندرې بند کړی دی او بندرې بند کړی خو بند کړی دلته مریضان دي د کابل د نور ولایتو ده دا موږ په بندر څه کار لرو.
ما آمدیم از ترکیه به ایران، از ایران به افغانستان. بیا بریم به سال هاست که اونجا مسافر هستیم. وطن ما آباد است. این مردم هم میبینین که به چی تکلیف و به چی روز حال هستیده. دولت باید توجه بکنن که مردم از بدبختی نجات بتن.
لبلی خواده پره ولایتی چارواکی وایی در سونزه ایل مرکزی دولت سر شرکه کردی او ده هر لاره باورت پیدا شی. دفره دوالی وای ناصر مهری وایی در سونزه مرکزی حکومت رسولی او ها چکریش ده هر لاره باورت پیدا شی.
به حکم جناب رئیس جمهوری مکتوب آمده و
درسمه شده حکم پر اساس پر شیخ ابن اسفرای بندر دین سوداگری تو که بند شوی او دا کاروس لاغ شوی چې په دغه بندر کې د فساد شتون په اړه اندېښنې زیات شوی. موږ د دې سوداګر غوښتنه د ولسمه شر سره شریک کړي او ویل لري چې دا ستونزه حل شي. د یادونه وړ چې ابن اسفرای بندر د فراه ولایت په مربوطات کې د ایران سره پر سرحد پروت دی او د دې لارې ګڼ سوداګری تو کې هیواد ته واردېږي. وبلیدل چې دا سوداګر ستونزه ته به حکومت څومره پام کوي او د خلکو پر مخ دغه لار بیرته کله خلاص شي.
په فراه کې مو د کندهار هرات پر لوی لار د اعتراضي غونډې راپور اوریده. کرکټ ته به مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه یو دېرش وره شوي د افغانستان 119 منډې جوړې کړي دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. وړاندې په خپرونه کې بیا هم د کرکټ په اړه معلومات ترسره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
زنګل اوبدین د بدرسي ولایت په علامه مرغد د نسوالي د وکند کړی او سدر کېما موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مهدي کومک ته د خیمه نو څه به چې مې دا باندې موږ ډېر په تکلیف وو چې دا ورکول چا دا سمېشه د چې موږ سره د عالم راته وسی
کریملا هلمند ولایت د ګریس ټول سوالی د لارې داسې خبرې کوم چې واکسین په اړه خبرې کېدلې ول دغه واکسین کمپاینونه را روان دي او داسې دی خو موږ داسې د پزنی د ول سوالی ما د ونې د کلی ما نو دا څو وخت چې د واکسین راغله بیا چې راځي ول سټیم دغه پر دغه دغه د پزنی د ول سوالی د ول سټیم دغه پر دمه دي نو نو سم کوشش نه کوي یا د واکسین وګرځي خپل خو نو او زیات خلک داسې شي چې بار واکسین کوي هغه نو شي یا غوت دین ورځي انا بارې سره په غوتن کې وزیر نه کوم واکسین ابار دې سره غوتن کې وروړي لانه بار دا سکلي زیات پاتې شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دی نو مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګام شهر چې دی ډیر ضعیف دی او مدرسې نه ستاتستیکي سرکان هم نه ستاو بار کنه د فعال سره او سرکان هم نه سنو دا خلک د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ مخ دی. دا شهر د سړي ته وجوه چې درته د منګام نه خل بوستین د مشکلاتونه حل شي نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګام کې باید د کار پروژې په حال شي او څو د خلک د مشکلاتو څخه امش
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. بیا ابوظبي ته مخه کوو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال درکو. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا وکړي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو په تیرو خبرونو کې راپور واورېدو او معلومات مو درسره شریک کړل چې په عمومي اسمبلی کې د افغانستان چارواکي هم برخه اخلي او خبرې کوي. خو اوس دا راپور لرو چې اسلام آباد د پاکستان چین په اقتصادي ترانسپورتي دهلیز کې سعودي عربستان ته د پانګونې بلنه ورکړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چې سعودي عربستان به د دې پروژې دریم ستراتیژیک شریک وي. دا پروژه چې څو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي د پاکستان او چین لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. په تېره بیا د پاکستان لپاره خو پاکستان اوس مهال له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګرېوان دی او ځکه غواړي چې سعودي عربستان هم په دې پروژه کې ګډون ته وهڅوي. په دې اړه د فرانس پرېس اژانس راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
اسلام آباد سعودي عربستان ته په هغه اقتصادي دهلیز کې د پنګونې بلنه ورکړې چې د اروندو تاسیساتو 2 میلیارد ډالر لګښت چین ورکوي. د سی پیک په نوم د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز یو لوی اقتصادي پروژه ده چې د انرژي د انتقال ترانسپورتي لارې پکې دي. د لوی لار خلیج د پاکستان لارې د چین له لویدیز شینجن ایالت سره نښلوي، خو د پاکستان د پورونو لوړې کچې د دې لارې جوړېدل له شکونو سره مخامخ کړي دي. دا د چین د هغه لوی کمربند یوه برخه ده چې غواړي د انرژۍ د سرچینو د موندلو په نیت یې ورغوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي سعودي عربستان لومړنی هیواد دی چې پاکستان د چین په اقتصادي دهلیز یا سی پیک کې د درېمګړي په توګه د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلي چودري دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ ریاض ته د صدراعظم عمران خان له سفر وروسته وکړې. هغه وویل چې د سعودي عربستان د مالیې او انرژۍ د وزیرانو په ګډون یو پلاوی به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د دې لویې پروژې د بنسټ ډبره کېږدي. چودري د دې نوي شراکت جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې سعودي عربستان به د دې طرحې له مخې د دې لویې پروژې لپاره پانګونې ځانګړې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر یادونه وکړه چې د سی پیک پروژې دریم ستراتیژیک شریک به سعودي عربستان وي. هغه زیاته کړه چې د سعودي عربستان دا لویه پانګونه پاکستان ته روانه ده. د لارې د کمربند په دې پروژه کې چې نوښت یې چین کړی او هدف یې د ورېښمو د لرغوني لارې بیا ژوندي کول دي، سړک، د اورګاډي پټلۍ او سمندري لارې شامل دي چې اټکلي لګښت یو تریلیون ډالرو ته رسیږي او له آسیا څخه اروپا ته غځيږي. پاکستان په دې مهمه پروژه کې د سعودي د ګډون غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي دا هیواد ډیر پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له وجې د دې پورونو د پرې کولو وس نه لري. له 1980 کال پر وروسته کلونو کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه پرله پسې پورونه اخیستي دي. وروستی ځل پاکستان په 2014 کال کې له IMF څخه 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړ څو خپل اقتصادي بحران حل کړي. اقتصادي سرونکي وایي د پاکستان نوی حکومت باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره سمدستي اقدام وکړي، ځکه چې د خپلو پورونو د پرې کولو د بیلانس په برخه کې له نوي بحران سره لاس ګریوان دی. سرونکي خبرداری ورکوي چې که دا بحران حل نشي نو د پاکستاني روپۍ ارزښت او د پورونو او وارداتو د پرې کولو لپاره د پاکستان توان به له ګواښ سره مخامخ شي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آسیا جام لوبو ته مخه کوو. د آسیا جام لوبو په ترڅ کې په عربي متحده اماراتو کې نن دوی لوبې روانې دي، یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده او بله د بنگلادیش او هندوستان ترمنځ. د بنگلادیش او هند د لوبې حال دا دی چې په 3 ورو کې بنگلادیش 101 منډې کړي دي، 6 لوبغاړي سوځېدلي دي، یعنی بنگلادیش تر ډېر فشار لاندې دی. جډیجا د هندوستان ورو توپ اچوونکي 3 وکټې اخیستې دي او کومار 2 وکټې اخیستې دي او بومره هم 1 وکټ د بنگلادیش د شخص سره. خدا افغانستان پاړه بل صفی الله سنگجی څخه وورو چې د لوبې د غمس مخ کې هم څارله تعقیبوله او نن په دې حساب په دې لوبې په اړه باندې د ازادي راډیو په فیسبوک هم یو لایف راپور خپور کړ. سنگجی صاحب، دغه اوس 121 منډې د درې لوبغاړي سوځېدلې دي، 60 کال کوي
د اماراتو د ابوظبي پیچ ته په کتو باندې دغه منډي ښې روانې دي، یعنې د افغانستان نمرې لکه پرون غوندې دي. پرون هم همدغسې یوه لوبه روانه وه د افغان لوبغاړو لخوا په منځني بیټسمینانو کې، هغوی پاتې شول او لوبه یې وکړله. تر 250 پورې لوبه ورسوله، تر هغې واړوله. نو که نن هم په همغه شکل باندې دوام ورکړي، همغه پروني ډګر دی،
امید لري چې وروستي لوبغاړي به لوبه تیزه کړي. اوس پورې ورو روانه ده، یعنې 3.1 اتیا ده د یو اوور.
ضرورت ده چې په لارډرز کې د اقل هغه وکټ چې زرزرزي دي غو مخنیوي وشي او یو دوه لوبغاړي لانګ پارټنرشپ وکړي، یعنی اوږده ملګرتیا وکړي. نو افغانستان اوس وخت حشمت الله شهیدی تر یو څه وخت له رحمت شاه سره ودرید، اوس اصغر ستانکزی راغلی دی چې فکر کوم له بنګلادیش سره د لوبې ډېره ښه تجربه لري. نو دغه دواړو لوبغاړو که دوام راوړي نو د افغانستان ټارګټ به تر پرونه هم کېدای شي واوړي.
یعنی دا اوس څه فکر کوي، شهیدی ډېره ورو لوبه کوي او ډېره پروفیشنل یعنی تخصصي لوبه کوي، خو ستانکزی یو څه ورو نه ده که څام یو شپږ اخیست
یو یو لاس باید منډه تیزی منډه وکي او یو لاس باید هداقل هغه ته په ویکټ باندې ستیو کی یعنی پاتې شي ځکه چې یو دواړه طرف ډیره چټکه لوبه وکي نو دا د ټیم په نقص باندې تمامېږي نو دا ښکاره کوي چې شهیدی او دواړه په یو پلان باندې مخته تللي دي اتمن کوچ بورته ویلي چې یو نفر باید ویکټ وساتي او بل به د شارټ صلاحیت لري یعنی ستانک زه
یو اټکل کول شي یعنی افغانستان که څومره نمبر وګټي رنزونه جوړ کې د پاکستان لپاره به سخت وي چې پوره کې
د دوبه د ابوظبي او نور شارجه په پیچونو باندې تر 260 ډیر منډې چې وشي هغه ډیفند هغه د سیو ټارګټ وي چې سخت دی چې سکولي نو که 250 پورې ورسیږي د افغانستان لپاره به ډیر ښه کار وي او پاکستان هم نو ویل کېږي کېدای شي لوبغاړي پاتې شي او لوبه سخت
مننه